یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
السلام علیکم ستړی مشه زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته رابولم وړاندې اورئ چې د افغان سولې د هڅو په لړ کې طالبانو د ځینو پرمختګونو خبري کوي. طالبانو ویلي هغه 15 طالب مشران چې په 2015 کال کې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شوي اوس په قطر کې د دوی له سیاسي دفتر سره یوځای شوي څو د سولې خبري مخته یوسي. په یو بل مطلب که هم آوری چی ده افغانستان یو شمیر سیاسی گندونه وی ده ولس مشریز و انتخاباتو پر نگدی که دو سره پدی هیواد که بیلا بیل ناست یا غنده پیل شویدی. تر هر چه مخ که با خبرونه وارو صالح محمد صالح خبرونه جور کردی.
د افغانستان ولسمشر د امریکا د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو او نورو موضوعاتو خبري وکړي. په هلمند کې یوې ترافیکي پیښې شپږ کسان ټپیان کړي دي. په داسې حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. د افغانستان ولسمشر د امریکا متحده ایالاتونو د مرکزی قومندانۍ له قومندان سره د سولې پر مذاکرو د افغان قواوو پر تجهیز او نور موضوعاتو خبرې وکړې. محمد اشرف غنی پرون پارک کې له جوزف وټل سره په امنیتي او دفاعي ادارو کې پر اصلاحاتو او د جنوبي آسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ پر اغیزو هم بحث وکړ. د جمهوری ریاست په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي وټل په بریا د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو له کبله ولسمشر ته مبارکي ویلې ده. د اعلامیې په حواله د امریکا د مرکزی قومندانۍ قومندان ډاډ ورکړی چې د امریکا دولت به د نړیوال ستراتیژیک متحد په توګه له افغان دولت او افغانانو سره پاتې وي. ښاغلي وټل وروسته د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار حمدالله محب سره هم د افغانستان پر امنیتي وضعیت او نورو موضوعاتو بحث وکړ. د ملي امنیت شورا اعلامیه وایي چې په دې کتنه کې د جنرال جوزف وټل ترڅنګ په افغانستان کې د ناټو د قاتم ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر هم حاضر وو. د دې شورا په اعلامیه کې ویل سوي چې ښاغلي وټل ویلي چې د سیمې هیوادونه په ځانګړي ډول پاکستان دی د ترورزم په وړاندې په مبارزه کې عملي ګامونه پورته کړي. یو نوی سروې ښیي چې ډېری افغانان خپلې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. دغه سروې چې ګالوپ نړیوالې مؤسسې ترسره کړې موندنې ښیي چې ډېر لږ افغانان په دې باور دي چې د ښې راتلونکي چانس لري. د ګالوپ د سروې له مخې افغانان راتلونکي ته اندېښنه لري، پر شونډو لږ مسکا لري او اکثره یې خپلې راتلونکي ته بدبینه دي. چې له 2016 میلادي کال راهیسې چې دغه مؤسسې د سرویګانو لړۍ پیل کړې، د بل هیڅ سیوي هیواد وګړي دومره بدبین نه وو. د سروې له مخې په وروستیو 15 کلونو کې د راتلونکي په اړه په افغانانو کې بدبینی زیاته سوې ده. په دغه سروې کې په جولای میاشت کې له زرو افغانانو سره په پښتو او دري ژبو مخامخ مرکې سوې دي. په هلمند ولایت کې د یوې ترافیکي پیښې په نتیجه کې شپږ کسان ټپیان سوي دي. د والی ویان عمر ځواک نن ازادي راډیو ته ویل چې ټکر نن سهار د ګریش ولسوالۍ په مهاجر بازار سیمه کې د کابل هرات پر لوی لار سوی دی. د په وینا یو ټیلر له یوه سراچه ډوله موټر سره ټکر سوی او په پیښه کې شپږ واړه ټپیان روغتون ته لېږدول سوي دي. د یو ټپي روغتیایي وضعیت نازک شول سوی دی. د کابل هرات پر لوی لار وخت نا وخت د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ یا هم د سړک د خرابوالي په نتیجه کې ټکرونه کیږي. په داسې حال کې چې امریکا له هندوستان او چین څخه غواړي چې د ایران د تیلو رانیول صفر ته ورسوي، خو د ایران دغه دوه لوی مشتریان وایي چې په نړۍ کې د تیلو د کافي اکمال لپاره بل بدیل نشته. په پام کې د راتلونکي دوشنبه د ایران د تیلو پر سکتور د امریکا د بندیزونو عملي کېدل رسمن پیل سي. دغه بندیزونه وروسته له هغې بیا لګول کیږي چې امریکا د 2015 میلادي کال له اټومي تړون څخه د واشنګټن د وتلو اعلان وکړ. خو د تهران د تیلو لوی مشتری چین په څرګنده ژمنه کړې چې د دې موافقې درناوی به کوي او ویلي دي چې د واشنگټن له خبرداري سره سره به د ایران د تیلو واردولو ته دوام ورکړي. امریکا بیا خبرداري ورکړي و که چیرې چین له بندیزونو سرغړونو ته دوام ورکړي، په امریکا کې به چینایي کمپنۍ له کاروبار څخه منع سي. بلخو په آسیا کې د ایران دو نورو مشتریانو جاپان او جنوبي کوریا د ایران د تیلو رانیول بند کړي دي. د روسیې دفاع وزیر خبرداری ورکړ، د اټومي وسلو د کنټرول له یوه زاړه تړون څخه د واشنگټن وتل به اروپا ته خطرناک عواقب ولري. سرګی شویګو پرون له خپل یوناني سیال سره د کتنې پر مهال وویل، اروپایي ټولنه او ناټو باید د 1980 کال د منځواټنه اټومي وسلو د کنټرول له تړون څخه د واشنگټن د وتلو عواقب وارزوي. دغه تړون د امریکا د پخواني ولسمشر رونالد ریګن او د پخواني شوروي اتحاد رهبر میخال ګورباچیف ترمنځ لاسلیک سوی و. د روسیې دفاع وزیر شویګو وویل، داسې ښکاري چې په اروپا کې هر کس دا درک کوي چې دغه پریکړه به په اول ګام کې د اروپا لپاره جدي عواقب ولري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ روانه میاشت له دغه تړون څخه د واشنگټن د وتلو اعلان کړی او تورې لګولی چې روسیه له 2014 کال راهیسې له دغه تړون څخه سرغړونه کوي. خو روسیه دا تور لګوي او وایي په اروپا کې د امریکا د میزایلو د دفاعي سیستم د ځای پر ځای کولو ځینې جنبې دغه تړون تر پښو لاندې کوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د استنبول نوی هوایي ډګر چې په اروپا کې تر ټولو لوی هوایي ډګر دی د پټې په پرې کولو سره پرانیست. هغه الوتکه چې د ترکیې ولسمشر پکې سپور و پرون پر دې هوایي ډګر کښېنسته چې ورسره یې فعالیت هم پیل سو. د استنبول دغه نوی هوایي ډګر د جرمني د فرانکفورت د هوایي ډګر درې چنده لوی دی او په کال کې شاوخوا 90 میلیون مسافرو ته د خدماتو د وړاندې کولو ظرفیت لري. دغه هوایي ډګر به په څلور نورو مرحلو کې لا پراخ سي چې تر 2023 کال پورې به تر 200 میلیون مسافرو ته خدمات ورسوي. د استنبول دغه هوایي ډګر به د نړۍ له اوسني تر ټولو لوی د امریکا د اټلانټا د هوایي ډګر دوه برابره وي. اردوغان په دې هوایي ډګر کې د ترکیې د هوایي شرکت د کنټرول له ځایه تر کتنې وروسته وویل چې د دغه هوایي ډګر په فعالیدو سره دې ته اړتیا ده چې د اروپا هوایي قلمرو له سره تنظیم سي.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.org کې لوستلی شئ. وړاندې په پروګرام کې اوري، افغان حکومت په داسې حال کې چې افغان حکومت وایي د موسکو د غونډې لپاره چې د افغان سولې په اړه به وي چمتووالی روان دی. طالبانو ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې د ګوانتنامو له زندانه خوشې شي وو د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي. په یو بل مطلب کې هم اوري چې د افغانستان ځینو سیاسي ګوندونو د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د یو کاندید په رامنځته کولو باندې تر غونډې کړي دي. د حزب اسلامي ویان په دې اړه وایي،
اگر احزاب جهادی و مجموع و غیر جهادی برای یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
د برېښنایي تذکرو د ویش اداره هم د تذکرو د ویش له تازه حاله موږ خبروي.
په ټولو کې ویلی شو چې شاوخوا 3000 افغانان د الکترونیکي تذکرې خاوندان شوي دي.
راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. په داسې حال کې چې افغان حکومت د موسکو د غونډې لپاره د چمتووالو خبره کوي، طالبانو تازه د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره د ځینو پرمختګونو یادونه کړې ده. د طالبانو ویاند اسوشیټډ پریس ته ویلي دي چې د دوی 15 غړي چې په ګوانتنامو زندان کې بندیانو په 2015 کال کې راخوشي وو اوس د قطر له دفتر سره یو ځای شوي دي او د سولې خبرې به مخ توري. د طالبانو ویان داسې وخت خبره کړي چې د امریکا چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په دې وروستیو کې په قطر کې د طالبانو له ځینو مشرانو سره هم لیدلی او تر هغه وروسته پاکستان د طالبانو یو پخوانی چارواکی عبدالغنی برادر را خوشې کړ. په دې اړه باندې د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان جزئیات راټول کړي او همدا شېبه د کابل په سټوډیو کې دی. مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله ستانک زیست تاسی او د ازادي راډیو اوریدون تر سلام په وړاندې کول سره افغان چارواکی وایي چې تربل هر وخت زیات نن سبا د افغانستان د سولې لپاره هڅې تیز شوې دي او هیله شته چې د څلور لسیزو جګړه په افغانستان کې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د مسکو د ناسي د څرنګوالي او د تر سره کېدو د نیټې په اړه د کابل او مسکو ترمنځ خبري روانې دي. د شان مخکې تر دې د افغانستان د سولې په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد هم په څو هیوادونو ته سفر کړی و چې په هغه کې پاکستان، افغانستان، متحده عربي امارات شامل ول او دغه شان دی. په قطر کې هم هلته تللی و او د طالبانو سره یې خبرې کړې وې چې دغه خبرې امریکایي چارواکو هم تایید کړې وې. اوس په دغسې یو حالت کې طالبانو اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي دي چې د دوی 15 تنه چې د ګوانتانامو زندان څخه خوش شوې دي، الته د قطر په دفتر کې دي، د سولې پلاوي کې شامل شوې او د سولې خبرې به د افغان حکومت سره دوی پر مخ بیایي. د طالبانو وایي زبی الله مجاهد اسوسییټډ پریس خبری اژانس ویلي چې دغه 15 وسلوال طالبان د بوبریکټال په نوم د یو امریکایي سرتیری د خلاصون په بدل کې خوش شوی دي چې اوس مهال الته په قطر کې دي. او خاخلی مجاهد دغه موضوع په داسې حال کې ویل دي چې مخکمه هم ویل چې د افغان سول لپاره افغان چارواکي وایي تر بل هر وخت هیلې ډېرې شوې دي. خو ولیدل شي چې د مسکو ناسته چې په نږدې ورځو کې به په مسکو کې جوړ شي تر کومه پورې دغه خبرې په حقیقت بدلوي. یا رښتیا هم افغان چارواکي او طالبانو چې ویلي دي چې په دغه ناسته کې به ګډون کوي، په دغه ناسته کې به ګډون وکړي او کنه، او دغه خبرې به څومره نتیجه ورکړي. بل ستانه کوي.
بله، مننه کوم اجمل تورمانو چې د کابل استډیو له موږ سره خبرې کولې. و موریدل چې کسام افغان حکومت وایي چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره هڅې کوي او د هر ډول هڅو هرکلی هم کوي. طالبانو تازه ویلي دي چې د دوی 15 پخوانی چارواکي چې د ګوانتانامو له زندانه راخوش شوي وو اوس بیرته د قطر له سیاسي دفتر سره یو ځای شوي دي، د دوی له دفتر سره، او هلته به له دوی سره وي څو د سولې خبرې مخته یوسي. دوی دغه وخت د سولې د خبرو مخته وړونکو کسانو د معرفي کولو خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې په افغان حکومت او طالبانو غږ کړی و چې د سولې د خبرو د مخته وړلو لپاره دوی ته مشخص کسان ور معرفي کړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپل وکړي.
ازادي رادیو ته غوښته ده. افغانستان یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په رانګدې کېدو سره په دې هیواد کې بیلابیلې ناستې او غونډې پیل شوې دي. دوی وایي که څه هم تر دې دمه په څرګندول کوم ځانګړي انتخاباتي ټکټ نه دی جوړ شوی، خو د بیلابیلو ګوندونو او ډلو ترمنځ د غونډو او ناستو لړۍ روانه ده. په دې اړه اکرام الله اکرام یو رپورټ جوړ کړی.
په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخاباتو ته نږدې نه میاشتې پاتې دي، په دې هیواد کې دغه انتخاباتو ته د بیلابیلو ګوندونو ترمنځ پر ائتلافونو او یو ځای کېدو هم بحثونه پیل شوي. یو شمېر سیاسي احزاب وایي که څه هم تر دې دبه په ښکاره ډول کوم ځانګړی انتخاباتي ټکټ نه دی رامنځته شوی، خو په اړه د غونډو او ناستو لړۍ پیل شوي دي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي ګوند ویلي لا معلومه نه ده چې دوی به کوم ځانګړی نوماند ولري که نه، خو هڅې روانې دي چې جهادي او غیر جهادي ګوندونه او ډلې په ګډه د جمهور ریاست انتخابات ته یو کاندید وړاندې کړي. د دې ګوند یو ویان حشمت الله ارشد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
د اسلامي تعام تاکید بریس کې اگر اعصاب جهادي د مجموع و غیر جهادي کې در افغانستان صاحب نفوس هستند، بر یک توافق کلی بر یک کاندید مشخص توافق کنند، ما مطمئن هستیم که در انتخابات ریاست جمهوری او برنده خواهد بود.
ښاغلی ارشد وایي له بېلابېلو ګوندونو او ډلو سره خبرې پیل شوي خو تر دې دمه یې کومه نتیجه نه ده ورکړې. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو ته لږه موده پاتې ده. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان کړی چې د جمهور ریاست ټاکنې به د 1398 لمریز کال د وریا حمل د میاشتې په وروستیو کې وشي. د دې کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمي څو ورځې وړاندې وویل چې د جمهور ریاست د ټاکنو مهال ویش تیار کړی دی خو نوموړي د انتخاباتو دقیقه نیټه اعلان نه کړه. په افغانستان کې د جمهور ریاست تیر وار انتخاباتي بهیر د درغلۍ او د اداو له امله له داسې بنبست سره مخامخ شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو مخکینی وزیر جان کیری منځګړیتوب ته اړ شو د ملي وحدت حکومت په جوړېدو موافقه وشوه. د راپورونو په اساس د حراست او ثبات شورا حزب اسلامي جمعیت اسلامي د سیاسي احزابو لوی ملي ائتلاف افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پخوانی ولسمشر حامد کرزی او حنیف اتمر هغه ګوندونه او اشخاص دي چې د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو کې د یو نومان د وړاندې کولو هڅې پیل کړې دي. د سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې په اوسني حکومت کې وروستۍ استفاګانې هم د دې گواهی ورکوي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره تیاریاں پیل شوې دي. تازه لوی ملي ائتلاف او جمعیت اسلامي ګوند هم په یو ناسته کې د جمهور ریاست پر انتخاباتو بحثونه کړي. که څه هم ویل کېږي چې دغه دواړه ډلې د جمهور ریاست انتخاباتو ته د یو ځانګړي نومان په ټاکلو کې کومې نتیجې ته نه دي رسیدلي. خو د لوی ملي ائتلاف ویان فضل الرحمن اوریا وایي چې په یاد ناسته کې یوازې د راتلونکي نظام په جوړښت او کړنلاره بحثونه شوي دي. بلستان اکسیسیب
ډیره مننه.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو ته غوږی استوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه وصل وسال وای.
افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د سمنګان ولایت په کروندګرو 200 ټنه د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشل کیږي. د دې وزارت ویان اکبر استمی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه او 400 ټنه کیمیاوي سره د یاد ولایت په 400 کروندګرو ویشل کیږي. ښاغلی استمی وایي په شپږو ولسوالیو کې هر کروندګر ته 50 کیلوګرامه تخم او 100 کیلوګرامه کیمیاوي سره ورکول کیږي چې په 2 جری بزمکه کې به وکرل شي. د په خبره د غمرستې د سلویخ سلانه سبسایډي په نظر کې نیولو سره کاروندګرو ته د نږدې 2000 افغانۍ په بدل کې ورکول کیږي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي ټاکل شوی چې راتلونکي اونۍ په چین کې د افغانستان د وارداتي توکو نندارتون پرانستل شي. دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به د افغانستان جوړ قالینونه، زعفران، قیمتي ډبرې او وچ او تازه میوه نندارې ته کېښودل شي. ښاغلی قوقندي وایي د دغه نندارتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او د نورو هیوادونو له سوداګرو سره د تړونونو لاسلیک کول دي. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجۍ وړه 1350 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1150 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټره غوړي 1000 افغانۍ. د تر څنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 950 او یو لیټر ډیزل په 1550 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اثرو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 15 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 9 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 10 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
د اقتصاد نړۍ خبرونه هم د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ اور کې لوستلی شئ. اوس هم راځو یوې بهرنۍ موضوع ته. هند او چین ویلي له ایران څخه د تیلو اخیستو ته به دوام ورکړي. دوی داسې وخت دغه خبره کړې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، پر ایران د امریکا دغه بندیزونه کله جاری کیږي او هند او چین څه ویلي دي؟
بلستان زده صاحب، شپږ ورځې وروسته د نومبر په 15 د ایران پر تیلو د امریکا بندیزونه جاری کیږي. خو د ایران د تیلو دوسترو پیرودونکو چین او هند واشنگتن له غوښتنې سره چې له ایران څخه د تیلو اخیستل بند کړي مقاومت کړلی، او دوی داسې استدلال کوي چې په نړۍ کې نورې کافي منابع نشته چې د دغو تیلو ځای ونیسي. واشنگتن د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د 2015 کال اټومي تړون څخه تر وتلو وروسته پر تهران یو لړ بندیزونه بیرته لګولي چې دغه نوې هم د دې لړۍ یوه برخه ده. البته چین چې د ایران د تیلو یو ستر پیرودونکی دی په ښکاره ویلي چې دغه تړون درناوی کوي او د واشنگتن له ګواښ سره سره به له ایران څخه د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي. واشنگتن البته ګواښ کړی چې هغه چینایي کمپنۍ به چې د امریکا له بندیزونو څخه سرغړونه کوي د امریکا له مارکیټونو څخه بې برخې کړي.
مننه. یو څه راته چې چین او هند په اوس وخت کې څومره تیل له ایران اخلي؟
چین د ورځې له 500 تر 800 میلیون بیرلو پورې وبخي تر 800 بیرلو پورې تیل له ایران څخه واردوي چې ارزښت په میاشت کې شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر دی. د چین اقتصادي قدرت په پام سره چې په نړۍ کې له امریکا وروسته دوهم ځای لري، د نورو هیوادونو په نسبت د امریکا د عکس العملونو زیاته پروانه لري او پیکینګ هم په اوس وخت کې له واشنگتن سره د سوداګرۍ په یو جګړه کې ښکیل دی. هند د ایران د تیلو دوهم ستر پیرودونکی دی چې له تهران سره یې په عنعنوي توګه ټینګې اړیکې ساتلې دي. د امریکا د بندیزونو په اړه د هند رسمي دریځ دا دی چې یو اړخیز بندیزونه چې د ملګرو ملتونو لخوا نوي لګول شوي په رسمیت نه پیژني. نوې ډلې په دې وروستیو کې له واشنگتن نه غوښتي چې له ایران څخه د تیلو د وارداتو د بندولو په برخه کې دی له دغو بندیزونو مستثنا شي چې وکولی شي له دې هېواده تیل وارد کړي. هند بیا په یو حساس وضعیت کې ځکه دی چې د خپلو اړتیا وړ تیلو په سلو کې اتیا یې له ایران څخه واردوي. د هند یوې دولتي سرچینې رویترز ته ویلي چې نوې ډلي واشنگتن ته ویلي چې د تیلو لوړو بیو او مخ په زیاتېدونکو لګښتونو ته په پام سره په نږدې راتلونکي کې نشي کولی چې له ایران د تیلو واردات صفر ته ورسوي. دغه سرچینې ویلي چې له ایران د تیلو واردات ځکه نشي بندولی چې بدیل منابع ډېرې ګران دي.
یو څه راته وي د ایران تازه دریځ خو په دې اړه څه یعنی نه دي ویلي که څنګه، ځکه چې پخوا خو دوی ډېر حساسیت ښودلی و د تیلو په مسله کې.
ایران تر اوسه پورې په دې اړه خپل دریځ نه دی څرګند کړی، خو ویلي دي چې د تیلو تولید ته به د پخوا په څېر دوام ورکړي او دغه بندیزونه چې امریکا پر دې هیواد لګوي هغه له ټولو هغه منل شوو قوانینو او نورمونو سره په تضاد کې دي. ځکه چې ایران وایي دغه بندیزونه چې امریکا لګوي دا غیر قانوني دي، ځکه چې تر اوسه پورې د نړۍ له قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون په اړه چې د انرژي د اټومي انرژي نړیوال ادارې څېړنې کړي ویلي دي چې ایران تر اوسه پورې د تړون ته وفادار پاتې شوی او خپل ټول هغه شرطونه چې په دې تړون کې دي هغه منلي، خو واشنگتن په یو اړخیز ډول له دې تړون وتلی او د دې تړون نور لاسلیک کوونکی دیتا وفادار دی او وایي چې دا تړون موږ ساتو.
ډیره مننه نور یاسنوري و چې د هند او چین د یو تازه دریځ څخه موږ ته خبرې کولې. هند او چین ویلي له ایران څخه به د تیلو اخیستو ته دوام ورکړي په داسې حال کې چې د ایران د تیلو پر صادراتو د امریکا د بندیزونو لګولو ته یوازې 2 ورځې پاتې دي.
ازادي راډیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
ازادي رادیو ته غوږیاست. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصری به له اجمل تورمان واورو.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د ولسی جرګې د انتخاباتو او د غشان د مسکو د غونډې په اړه یو شمېر لیکنې او سل لیکنې چاپ کړي دي. ویساخ پلوکه ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي د ولسی جرګې د وروستیو انتخاباتو د ستونزو درغلیو او بې کفایتیو بل اړخ چې زموږ ولسی نوې تجربه کوي د انتخاباتو د اړوندو کمیسیونونو براله مخالفت دی. ورسپانه لیکي دغه مخالفت خپل دلایل لري، اسانه او ساده هم نه دي. متاسفانه د دغه ټکر درنه بیا هم ولس ادا کوي، ځکه چې په ټوله کې به نه یوازې د ولسواکۍ تجربه په ولس کې ډیره بدنامه او ناکامه شي، بلکې ټول نظام به د بدنامۍ وروستۍ څنډې ته کړي. د سرمقاله لیکونکي په خبره لانجا بیا هم د درغلیو او بې کفایتیو په سر ده او پایله یې بیا هم دا ده چې له وچو سره به لانده هم سوځي. دای وړاندې په سرمقاله کې لیکي که د انتخاباتو د کمیسیون نظر عملي کیږي هغه صندوقونه به هم اعتبار پیدا کړي چې په کورونو کې ډک شوي دي، او که د شکایتونو د اوریدلو کمیسیون نظر عملي کیږي معنا دا چې له بایومیتریک سیستم نه بهر ډیری پاکې رایې هم باطلېږي. هیواد دولتی ورځپاڼې بیا د موضوع په اړه په خپله سر مقاله کې لیکلي چې انتخاباتي کمیسیونونه باید د قانون په رڼا کې د رایو پایلې اعلان کړي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دښمن هڅه کوي چې د خپلو کسانو په واسطه دا انتخاباتي پروسه باطله او نه منونکې وښيي، نو ځکه باید انتخاباتي کمیسیونونه د قانون له مخې عمل او په دې توګه د خلکو امانت ته چې د ولس پاکې رایې دي درناوی وکړي. هیواد په خپل یو بل مطلب کې د مسکو د غونډې په اړه هم لیکلی دي. د مطلب لیکوال لیکي پر طالبانو د روسیې د فشارونو په نتیجه کې طالبان به هم د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې په دغه غونډه کې به افغانستان، پاکستان، هند، ایران، چین او امریکا هم ګډون ولري او دا تل به د افغانستان د سولې په اړه رغنده پریکړې وکړي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا د موضوع په تړاو په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سولې خبرې باید د افغان حکومت په محوریت ترسره شي. په سر مقاله کې راغلي ټاکل شوی چې په روسیه کې د سولې لپاره غونډه جوړه شي. په دې اړه خبرې روانې دي او د کابل او مسکو ترمنځ همغږي پیل شوې دي. ورځپاڼه لیکي ټولې هڅې روانې دي چې که خدای کول تر څلوېښتو کلونو جګړې وروسته په افغانستان کې سوله راشي او موږ له دغو خبرو ملاتړ کوو.
د افغانستان د نفوس او د احوالو د ثبت مرکزی اداره وایي تر اوسه 33,000 افغانانو ته برېښنایي تذکرې ویشل شوې. دغه ادارې د عامه پوهاوي رئیس او ویاند روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل ډېر ژر به د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم پرانیستل شي. اوس مهال یوازې په پلازمینه کابل کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه فعال دي. اجمل تورمان له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې او د تذکرو د ویش د بهیر په اړه ورنه پوښتنه کړې.
لکه څرنګه چې تاسو خبر یاستئ سږ کال د ثور په 14مه رسما د الکترونیکي تذکرو د ویش بهیر د جلاد نواب رئیس جمهور لخوا رسما آغاز شو. وروسته د هغه نه زموږ اداره د قانون د نافذه قانون د موادو پر اساس مکلفه وه تر څو دغه برنامه وسیع کړي او موږ په همغه اساس باندې په کابل ښار کې څلور مراکز پرانیستل، کارت چار، خیرخانه، ارزان قیمت او وزیر محمد اکبر خان. په دې څلور مرکزونو کې تر اوسه پر تاسو سره خبرې کوم شاوخوا 33,000 تذکری عملا توزیع شوي دي. یعنی په ټوله کې ویلی شو چې شاوخوا 33,000 افغانان د الکترونیکي تذکری خاوندان شوي دي. همداراز څه باندې 40,000 فورمونه توزیع شوي دي چې دوی فورمونه ترلاسه کړي دي زموږ د مراکزونه. په نږدې راتلونکي کې به موږ انشاءالله په کابل ښار کې دوه نور مرکزونه هم پرانیزو. تر څنګ موږ په ننګرهار او هرات ولایتونو کې په نږدې راتلونکي کې انشاءالله موږ به د دې ولایتونو په مراکز کې هم خپل دفترونه پرانیزو او عملا خپل کار شروع کړو.
برېښنایي پیژندپاڼې چې تر اوسه پرې ویشل شوې دي دا په بیلابیلو ادارو کې آیا د چلښت ول دي که نه؟ تر اوسه پرې کومه ستونزه نه ده راغلی چې ځکه په خاطر دې مخالفتونه هم موجود ول چې په ځینې ادارو کې
څه فرد او هیڅ ډله د دې صلاحیت نه لري تر څو په قانون پښه کېږدي او الکترونیکي تذکره ونه مني. تر اوسه پرې داسې موارد هم نشته و په اوایلو کې وو، ولی موږ رسمي مکتوب ټولو دولتي اداراتو ته بهرنیو په بهر کې زموږ تاسو میشتو کنسلګریو سفارتخانو ته همداراز ټولو نهادونو ته موږ مکتوبونه لیږلي دي چې د دې د چلښت او رسمي والي په اړه دوی ته هم اطلاع ورکړې ده. هر څوک چې الکترونیکي تذکره ترلاسه کوي زموږ د ادارې د خوانه دي هغوی کاغذي تذکره باطله اعلان کیږي، یعنی ټاپه وخل کیږي، سټم کیږي، د هغوی کاغذي تذکره باطلیږي، نور هغوی نشي کولی د کاغذي تذکرې نه استفاده وکړي. فلهذا دلته یوازې دوی کولی شي چې هغه
الکترونیکي تر دې په هغه کاغذي تذکرې باندې ځینې کسانو معاملې کړي دي، مثلا جایدادونه یا نور موضوعات، هغه بیا څنګه کېږي چې دا تذکره باطله اعلانېږي؟ نو بیا دا ستونزه نه راولاړوي؟
دا حقوقي ستونزه ده د هغوی ترمنځ، اما موږ نشو کولی په عین زمان کې یو شخص دوه تذکرې ولري. درست کله چې دوی خپله تذکره موږ ته راوړي هلته موږ سټمپ ورباندې وکړو، دوی نشي کولی چې تر کوم چې پرې دوی خپل قراردادونه او دا شیان کړي دي هغه کولی شي یا د محکمې په حضور کې یا هم نورو رسمي اداراتو ته که چېرې دوی کومه رسمي معامله ولري کولی شي دوی خپله تذکره وړي او دلیل هم دی چې ما الکترونیکی تذکره اخیستی اوس ما دا تذکره باطله ده او وروسته له دې نه زما الکترونیکی تذکره د ارزښت وړ دی د قانون پر اساس باندې.
د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې یا د ثبت احوال د ادارې ویاند روح الله احمد زی د تذکرو د ویش له تازه جزئیاتو موږ خبرولو.
ستاسو له پیغامونو
زدولایم از لوگر ولایت سه خودی ولایت سه لوگر ولایتی کماندانه ای پو اخ بارمی لگوشکایت دا لس بجی رو رسنت شو کیجی لس بجی معمورین لس بجی شو کیجی لس بجی و ننزی یوم کار نکی او بس پرتوه داری تاقای لگ روز تراس او چوکیگان خالی او دی نی دول سو بجی و پوری بیا مالی و اسیزت دو بجی شروع کی تاکا کماندانه ای که دیر در غلی روانه دا سر کار نکیجی او منگا یو امزاد و دری رجی زید و رجی تاس نمانان و سلام.
سلام علیکم. ما دا چې د ازادۍ راډیو ته چې په دې کابل کې کوم دغه پاسپورټو باندې ویزه لګېږي دا ډېر وخت راشي موږ ورته په انتظار یو نو ویزه